سری رادیو د ویپانې پته ده د کابل د دهمزنګ په پرونی ځانوشن کې حمله کې چې په لسکونو کسان ووژل شول د داعش لوري ادعا شوی چې دا برید دوی کړی دی. د افغانستان ولسمشر نن په ټول هیواد کې د دې پېښې په خاطر ملي ماتم اعلان کړی دی. ولسمشر غنی ژمنه کړې چې د دې پېښې د قربانیانو غچ به واخلي. ملګرو ملتو او یو شمېر هیوادونو د کابل پرونی حمله چې د روشنایي غورځنګ پر لاریون وشوه جنګي جنایت او د نه منلو وړ عمل بللی دی. په همدې حال کې افغان حکومت تر راتلونکو لسو ورځو پورې په عامو غونډو او لاریونونو بندیز لګولی دی. د موضوع تفصیل رضوان مراد وړاندې کوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای د کابل د پرونی حمله د قربانیانو غچ په واخلي. ولسمشر دا څرګندونه څو ساعت وروسته تر هغې وکړه چې د کابل په دې مزنګ کې د جنبش روشنۍ پر لاریون ځانوژن کې برید کې شاوخوا اتیا کسان ووژل شول او 230 نور ژوبل شول.
من امروز به مثل والدین این شهیدان داغ دارم.
زنن د دغو شهیدانو د والدینو په شان دردمن یم. د هرې کورنۍ چې نن عزیزان وژل شوي او یا ټپیان شوي دي په غم او درد کې شریک یم. ولسمشر اشرف غنی ویل د دې پیښې په اړه د پلټنو امر ورکړی او د نوموړي په خبره که په دولت کې وي او یا له دولته بهر مقصر کسان به مجازات شي.
دستور ایجاد کمیسیون باصلاحیت را متشکل
دیو باصلاحیت کمیسون چې ملي دولتي او غیر دولتي کسان به پکې وي د جوړولو امر مې ورکړ تر څو د دې پیښې په اړه هر اړخیزه پلټنه وشي. د افغانستان جمهور رئیس په خپلو خبرو کې دغه راز نن ملي ماتم اعلان کړی دی. د جنبش روشنۍ غړو او پلویانو د بامیانو له لارې د ترکمنستان د وارداتي برېښنا د مزي د انتقال لپاره دا لاریون تنظیم کړی و. دا پرونۍ پیښې یوه عیني شاهده صابره ده چې د چاودنې او له چاودنې وروسته حالت په اړه وایي.
ما آرام اونجا شیشته بودیم، دفتن صدا شنیدیم، کلگی گرخت او طرف از آی کردیم، کلگی تکه پرچن شده بود، مردم کلگی به هر جایی چیده بود، خودشان رخته بود، هیچ کس نبود که جرشان کنه، او طرف پلیس ها استاد شده بودن، طرف ما سعی میکردن، صدای فایر آمد، نفهمیدم کی فایر کرد.
د کورنیو چارو د وزارت اعلامیه وایي درې وزن وژونکو د دې مزنګ په څلور لارې کې د جنبش روشنۍ پر مظاهرې د برید هڅه وکړه. یو یې د پولیسو لخوا وویشتل شو، د بل چودونکي مواد منفجر نه شول او درېیم انتحاري ځان د خلکو په منځ کې والوزو. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله پرونی برید د ټولو اسلامي او نړیوالو اصولو خلاف عمل بللی. نوموړي امنیتي ځواکونو ته امر کړی دی چې د دې پیښې عاملان د قانون منګولو ته وسپاري. د ملي امنیت د شورا سلاکار محمد حنیف اتمر د کابل پرونی برید بزدلانه عمل بللی او د تروریستانو په ختمولو یې ټینګار کړی دی. پخوانی ولسمشر حامد کرزی د حمله په شدید ټکو غندلی او ویلي دي چې دا پیښه د دې ښکاره نښه ده چې پردي غواړي په افغانانو کې تفرقه واچوي. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر مشر دا برید جنګي جنایت او د نه منلو وړ عمل بللی دی. په کابل کې د امریکا سفارت هم په دې مزنګ کې پرونی خونړۍ حمله غندلې ده او د قربانیانو له کورنیو سره خپله خواخوږي څرګنده کړې ده. په کابل کې د پاکستان سفارت هم دا برید غندلې او هغه بزدلانه کار بللی دی. د کورنیو چارو وزارت او د کابل ګارنیزون بیا تر راتلونکو لسو ورځو پورې په ښار کې په هر ډول عامه غونډو او لاریونونو بندیز اعلان کړی دی.
یو شمېر کتونکو په دې باور دي چې د افغانستان امنیتي وضعیت ته په پام د روشنایي غورځنګ مشرانو ته لازمه نه وه چې سلګونه کسان په کابل ښار کې د مظاهرې لپاره راټول کړي. د سیاسي او پوځي چارو کارپوه جاوید کوهستاني یو له دغو نظر خاوندانو څخه دی. نوموړی حکومت هم ګرم بولي چې د امنیتي ګواښونو موضوع هغه شان چې لازمه وه د مظاهرې له تنظیمونکو سره نه ده شریکه کړې. ښاغلی کوهستاني د پرونۍ پیښې او د روشنایي څنګه د فعالیت په اړه له رضوان مراد سره د مرکې په سر کې وویل.
البته یوازې مظاهرې، یوازې اعتصاب لاره بنده کول دا اصلي د حل لاره نه دی. او بل خو کېدای شي یو خبره چې مهم دی یو مطبوعاتي کنفرانس ونیول شي، او بل د دې اجتماعي شبکې له لارې نه خو کېدای شي دا کار وشي بې له دې نه چې داسې مظاهرات وشي چې خطر پکې موجود دی او پوهیږو چې دلته خطرات موجود دی، انفجارات کیږي، تروریستان موجود دی، انتحاریان موجود دی، ټول خلک پراس کې وو او دوی باید دا وضعیت په نظر نیولی وای. متاسفانه چې دا خبره اوس شوې ده او مخکې هم سه کسان په دغه دیالوګ چې روان و دولت سره او جنبش روشنایی سره دیره کسانی دغه خبره اوس رد کړی و چې نور موږ نه باید داسې لوی مظاهره پلاره واچو.
حکومت وی چې له دوی سره استخباراتي معلومات ول چې پر دې مظاهره یا په دې ورس په کابل کې غواخ موجوده او دغه خبرداري د جنبش روشنایی د مظاهره تنظیمونکو سره هم شریک کړو، آیا حکومت په دې خبره سره مسؤلیت لزان لري کوي او کواقي هم دغه خلکو بیا دې ته توجه نه کړی چې دا مظاهره پلان کړی و؟
متاسفانه یو خبره پدې دي چې د افغانستان کې دغه څه تهدیدونه ډیر دي، همیشه دي، موږ تاسو شاهد یاستو چې په کابل کې ډیره اتحاری انفجاری مسایل رامنځته شوی ده او کله کله چې دولت کسان سره وایي ممکن دی داسې کسان وایي چې دوی زمونږ فعالیتونه مخنیوی کوي یو داسې تهدید وایي یو دا نورمال خبره ده. هر کله دولت داسې وایي باید دولت دغه کوم مستند اسناد چې ترلاسه کړی و د استخباراتي ادارو له لارې نه باید دی ته مشران سره د دې جنبش روشنایی مشران سره شریک کړی وای یا ممکن په دغه شپه چې دا نمیده مظاهره و دیته د یو اعلامیه په ترڅ کې باید ویلی وای خپل مسؤلیت ادا کړی وای چې د کورنیو نه غوښتلی وای چې خپل کورنۍ اجازه ورنکړي چې د مظاهرات سره شرکت وکړي. دولت دومره امکانات ډیر نه لري چې دغه شناسایی وشي داسې انتحاري کسان موجود دي په کابل کې او پلان لري. داسې خبره ډیر مهم دی او بل ممکن دا و چې دغه تظاهر کوونکي ته د هماغه مبدا ځایونو نه اجازه ورنکړي وای چې د ښار خوا ته راسي. ممکن په همدغه دې مزنګ او هغه خوا کوټې سنگي او شاوخوا کې باید دوی ته درولې وای او په دې کې چې اوس دولت وایي په اعلامیه کې وایي چې موږ څو کسان سره دغه خبره شریک کړی وای دوی دوی اتمام حجت نه کیږي، دوی مسؤل دی، دولت وظیفه د خلکو د امنیت تامین دی.
کوستانی صاحب، اکثر انتقادونه دا هم کیږي چې دا د برېښنا موضوع خو د ټولګټې پروژې مسأله وه، لدی نه ولې سیاسي استفاده کیږي، ولې ترې سیاسي مسأله جوړه شوه او دومره کړکیچن او دومره بحراني شو چې اخر نتیجه هم دغه د لسګونو کسانو په وژل کېدو تمام شوله؟
البته بالکل، کوم مهم عامل منفی پروژې چې په افغانستان کې دي دا د ټول افغانانو لپاره دي، د ټول افغانستان د خلک لپاره دي او دغه پروژه باندې خو تخنیکی خبرې مخکې شوې دي. دا شپږ میاشتې چې پکې خبره را روانه ده، هیاتونه راغلي دي، د مشران سره د مرکزی مناطق او مشران سره غږېدلي دي، دوی ته قناعت ورکړي دي، تعهد دولت افغانستان درلود چې موږ تاسو ته برق رسوو، تاسو برق پکار دی خو موږ دی ته رسوو، تاسو ته دا ملي پروژه مزندوی دی ته ورسره خبره کړی وو چې کسانی قانع شوی وو. تاسو پرون شپه ولیده ممکن خبر شوه یاست چې ځینې کسان په مطبوعات کې وویل چې د دې جنبش پر شا ځینې استخباراتي کړی ولال دي، دوی ته تحریک کوي، د دوی نه غواړي چې د دوی له لارې نه زموږ دولت تضعیف کړي او داسې یو اختلافات رامنځته کړي. اوس دغه پروژه په یو سیاسي پروژه تبدیل شوی ده، داسې کسان د دې دادخواهي کوي چې د دې مناطق او ازن ارتباط نه لري، چې د دې جنبش پرشا ولار دي او د دې منطقې نمایندګي نه کوي، کنه دوی د بل ساحه دي، د بل ځای دي. دغه مشران کوم نور بهانه نه لري چې دولت سره داسې خپل مخالفت ویایي یا ولاندې کی همدغه جنبش روشنایی دوی ګروګان نیولی دي. خلک پونه دي په خبره، حکومت سره اختلافات لري، مشکلات لري یا د بهرنۍ استخباراتي لارې نه دوی تمویلیږي او کوشش کوي چې د دې لارې نه د خلک لارې نه حکومت باندې فشار راولي.
د سیاسي چارو کارپو جاوید کوهستاني او چې مرکه تاسو له ازادي رادیو اوریده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
نن تقریبا شل 25 دقیقې وروسته میکروفون ستاسو خبرونه هم لرو، بلکې تر دې هم شاید یو څه مخکې. نن په دې موضوع ستاسو نظر غواړو چې واورو، آیا د کابل پیښې دا ثابته کړه چې د طالبانو ترڅنګ چې په تیرو 15 کلونو کې په افغانستان کې انتحاري بریدونه کول اوس داعش هم زیات شوی دی؟ د پرونی پیش مسئولیت داعش یا د اسلامي دولت وسلوالې سختریزي ډلې په غاړه اخیستی دی، په دې اړه له اتنیمو تر نهنیمو بجو پر میکروفون ستاسو خبرونه کې ستاسو نظرونه ورو اته بجو شل دقیقې دی میکروفون ستاسو خبرونه د اتنیمو بجو له لاندو خبرونو وروسته وړاندې کیږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د کابل اسلام آباد او د قاتې ملاتړ ماموریت ترمنځ په درې اړخیزه ناسته کې به د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر ټولو سرحدي مسئلو بحث وشي. دغه ناسته چې د دفاع وزارت په وینا د سه شنبه پر ورځ په کابل کې جوړیږي، د پاکستان له لوري به د دستورو لرونکي جنرال پکې برخه واخلي. د موضوع تفصیل د محمد حدیث پرویز په راپور کې واوري.
کابل د رواني ونی د سه شنبه په ورځ د درې اړخیز ناستې کوربه ده. هغه ناسته چې د افغانستان دفاع وزارت د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سرحدي ستونزو د حل په برخه کې موثره بولی. د دفاع وزارت وین جنرال دولت وزیری وی په یاد درې اړخیز ناسته کې بعد افغانستان پاکستان او د قاتې ماموریت استازي د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر ټولو سرحدي ستونزو بحث وکړي. خاغلی وزیری د شنبه په ورځ لازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې دا ځل به افغان حکومت له متفاوت دریزه د دواړو هیوادونو ترمنځ د سرحدي ستونزو په باب له پاکستاني پلاوي سره خبري وکړي.
په دې درې جانبه غونډو کې په ټولو هغه مسایلو باندې چې د خط دواړو خواو ته کوم سوي تفاهم یا کوم مسلې رامنځته کیږي په دې ټولو باندې بحث کوي. خو دې کې به مثلا ټولې فیصلې یا ټولې خبرې چې دي هغه عملي کیږي نه. زمونږ امید دا دی چې دې غونډو کې چې کوم شیان خبري ور باندې کیږي هغه ته دواړو خواو چې دي پابند وي او هغه عملي کیږي.
دا ډول درې اړخیز ناستې له دوو کالو راهیسې د تخنیکی او پوځي میکانیزم تر نامه لاندې په کابل او اسلام آباد کې جوړیږي. د دې میکانیزم هوکړه په 2014 میلادي کال کې د افغانستان، پاکستان او ناتو په درې اړخیز ناسته کې چې په اسلام آباد کې وشوه لاسلیک شوه. ټولو خواوو په هغه کال د نږدې سرحدي همکاریو په برخه کې هوکړه وکړه او دغه هوکړې له مخې باید د دوو کلونو په تیریدو د فرضي کرښې دواړو خواوو کې سوله ټینګه شوې وای. دا په داسې حال کې ده چې هماغه کال د افغانستان دفاع وزارت د ډیورنډ فرضي کرښې په اوږدو کې د پاکستان له خپلو سرو عملیاتو او افغانستان ته د وزیرستاني طالبانو له راتګ پرده پورته کړه. د تیر کال په ورته ناسته کې د سرحدي ستونزو د حل او د پوځي عملیاتو د همغږۍ په برخه کې افغانستان او پاکستان هوکړې ته ورسېدل، خو وروسته بیا افغان حکومت ادعا وکړه چې پاکستان پر خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. له دې ټولو سره سره د بهرنیو چارو وزارت د وین مرستیال خیرالله آزاد وایي چې په دې ناسته کې به د سرحدي ستونزو پر سر د جوړ شوي میکانیزم د تخنیک کمیټې د ناستې په تاریخ هم خبرې وشي. د شانګهای غونډې په څنډه کې د پاکستان او افغانستان مشرانو د دې تخنیکي ټیم په جوړېدو خبرې اترې کړې وې. د سیاسي چارو کارپوهان بیا د دې غونډې نتایجو ته دومره خوشبینه نه دي. احمد سعیدی په دې اړه وایي
چون پاکستانیان تر فشار لاندې دي، له امریکانه شروع تر دنیا پوری غواړي چې بیرته ځان د دې فشار نه خلاص کړي، یو وار یو بل مرتبه افغانستان ته فریب ورکړي.
تر اوسه روښانه نه ده چې د کابل اسلام آباد او د غوث ملاتړ ماموریت درې اړخیزه ناسته به د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سرحدي ستونزو د حل په برخه کې څه ډول پریکړو ته ورسیږي.
تاسو زموږ خپل ازادي رادیو اوري. د افغانستان د هوایي چلند خپلواکي اداره وایي چې د سیمې او هیواد اقتصادي اړتیاو ته په کتو د هوایي ډګرونو د پراختیا طرحه جوړه کړې ده. د دې ادارې بیان قاسم رحیمی پرون شنبه ازادي رادیو ته ویل چې د اقتصادي ودې د پراختیا لپاره ځینې هوایي ډګرونه پراخوي او ځینې نور نوي هوایي ډګرونه د جوړېدو په حال کې دي. یوسف خان زدران راپور لري.
د افغانستان د هوایي چلند خپلواکۍ اداره وایي چې د هیواد یو شمېر هوایي ډګرونه به پراخ او په یو شمېر ولایتونو کې به نوي هوایي ډګرونه جوړ کړي. د هوایي چلند خپلواکۍ ادارې ویان قاسم رحیمی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه ادارې په افغانستان او سیمه کې اقتصادي اړتیاو او ودې ته په کتو د هوایي ډګرونو د پراختیا طرحه جوړه کړې ده. نوموړی وایي چې په دې لړ کې د هرات او په کابل کې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګرونه پراختیا مومي او په یو شمېر ولایتونو کې نوي ډګرونه جوړیږي.
هوایی ترانسپورت افغانستان که دیر اهمیت لری او ده هم اقتصادی اهمیت لری هم به امنیتی اهمیت لری. دیده ضرورت نه سرسم د افغانستان د هوایی چلند خپلواک اداره ټول هڅه داده چې ټول ولایتونه په کابل په پایتخت کې او همدشان ټول زونونه وصل وشي او د افغانستان خلک او نور مسافرین چې تک را تک لري کولی سي چې د هوایی ترانسپورت خدمات نه استفاده وکړي.
نوموړی وایي چې دا مهال په خوست، فراه، بدخشان، نیمروز، تخار، غزنی، بامیان او ځین نور ولایتونو کې د هوایي ډګرونو په جوړولو او لا عصري کېدو کارونه روان دي. افغانستان اوس مهال په هرات، کندهار، کابل او مزار شریف کې نړیوال هوایی ډګرونه لري، خو دا هوایي چلند خپلواکۍ اداره وایي چې په نویو جوړېدونکو هوایي ډګرونو کې هم ټول نړیوال معیارونه او د هوایي چلند کنوانسیونونه په نظر کې نیول کېږي. دا په داسې حال کې ده چې د تیر کال راهیسې د ځمکني ترانسپورټ په برخه کې د ځینو ستونزو له رامنځته کېدو سره ډېرو خلکو د هوا له لارې تګ راتګ ته لومړیتوب ورکړی دی. د اقتصادي چارو کارپو اسلام الدین زدران ولایتي هوایي ډګرونه ورته منظم پروازونه د اقتصادي رشد او سوداګرۍ لپاره ګټور ګڼي.
د لشکرګاه په نوم ګارنیزیون په لومړي ځل په فعالیت پیل وکړ. د لشکرګاه ګارنیزیون مسؤلان وایي د ښار د امنیت ترڅنګ د هغه غیر مسؤولو کسانو مخه به ونیسي چې غواړي په لشکرګاه کې ګډوډي رامنځته کړي. الیاس دای راپور لري.
دا ژر ټانک اتلس ټنه وزن لري. د ملي اردو په اصطلاح کې په ضربتي مشهور دی. د لشکرګاه په ګرنیزون کې د لسګونو نورو ټانګونو او رنجرانو سره یوولس د دې ژړو ټانګونو دي. په ښار کې د خلکو او ډول ډول موټرونو او وسایطو په منځ کې د پنځوس په شاوخوا کې دغه پوځي موټرونو نن ډیر خلک نندارې ته راوویستل او دا کاروان یې په حیرانتیا د خپله مخه تیر کړ. پر ځینو چوکونو ترافیکي اشارو خو پر ځینو نورو بیا د ګارنیزون د ټانګونو او رنجرونو کاروان خلک په څو دقیقو او ثانیو منتظر پرېښودل. که څه هم تر دې وړاندې په هلمند کې دې ته ورته ځانګړي کتاعت او رزرو ټیمونه جوړ شوي دي او په خپل سر بیرته د کومې معلومې پرېکړې پرته له منځه تللي دي، خو د لشکرګاه ګارنیزون مسؤول ډګروال حساب الدین روشان وایي تر هغو چې په هیواد کې په خاص ډول هلمند کې امن نه وي ټینګ شوی، دا ګارنیزون به خپل حال پاته او فعالیت کوي.
تاسو ته واده اطمینان درکوم، لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ چې د دې قطعې ایجاد د لشکرګاه په ښار کې ډیره مثبته نتیجه ورکړې ده، او دا تاسو ته ډاډ او اطمینان درکوم چې دا به د وروستیو کلو پورې صاحب دوام وکړي او تر څو پورې چې په سراسر افغانستان کې یو ملي سوله تامین نه شي تر هغې پورې به دا ګارنیزون خپلو دندو وظایفو ته ادامه ورکوي.
لشکرګاه ښار په تیرو څو کلونو کې څو ځله آن یو وار په 2008 میلادي کال کې هغه وخت چې په زرګونو بهرني سرتیرو هم موجود ول د سکوت تر حاله ورسېدی، خو په دې وروستیو نهو میاشتو کې بیا څو ځله د وسلوالو د سختو بردون له امله د احتمالي سکوت سره مخامخ شوی دی. دا په تیرو 15 کلونو کې لومړی ځل دی چې د لشکرګاه د امنیت لپاره یو مجهز ګارنیزون جوړیږي. ګټه څه ده؟ د همدې ګارنیزون د ضربتي کنډک قومندان سید حسین سید خیلی وایي د ښار د امنیت ټینګښت او د غیر قانوني کسانو په ضد چټک او قانوني برخورد کوي.
کال دشمن به هیڅ وجه نه میتونه که داخل شار شه او د کمربنده
دی وایي اوس به دشمن هیڅ کله ونه سي کولای چې لشکرګاه ته ننوځي او د خلکو عادي ژوند ګډوډ کړي. په کمربندونو کې هم زموږ کتاب مرسته کوي او د دې ګارنیزون جوړېدل ډیر ښه اقدام دی. موږ ملي اردو، ملي پولیس، ملي امنیت او د عامه نظم سرتیري یو ځای کار کوو او د ښار امنیت او نظم برابرو او د ټولو هغو پلانونو دفع کولای شو چې مخالفین د لشکرګاه د ښار د پاره لري. د لشکرګاه شهران چې په لومړي ځل د لویو ټانګونو او رنجرونو موټرونو د یو لوی او منظم کاروان سره مخامخ کیږي حیرانتیا پر سر اخیستې دي. دوی د لشکرګاه د ښار د امنیت لپاره د جوړ شوي ګارنیزون په نوم او مسؤلیت نه پوهېږي، خو د حکومت څخه د ښار د امنیت او لشکرګاه ته په نږدو سیمو باباجي او چنجیر کې د عملیاتو غوښتنه کوي.
خوشحالی چې امنیت ونیوست، حالات خراب دی، شاوخوا طالبان ګور دغه نږدې باندې طالبان نهست، شاوخوا حالات خراب دی، نو ښه دی چې امنیت ونیسه. امنیت خوندور دی، امنیت د دغه زنځیر چې مازې ورتیر سي امنیت خراب دی. یو زه خپل هغه موټروان یم، دغه غټ موټر چلوم، امنیت ډیر خراب دی. زما ته معلومیږي دغه منطقې ګرد ما ته معلومیږي.
غلامت دا ښه کار دی، موږ غواړو چې امنیت سم شي، موږ غواړو چې په افغانستان کې سوله راشي، موږ غواړو چې ګرد هلمند سم شي، پر وطن کې سوله راشي. اوس موږ د کورو سره چې وګورو ګرد طالبان چې شاوخوا حکومتونه نه دي نه دولتونه. وطن جوړېدن ښه کار دی، الله دې موږ ته دا انتفاق راکړي چې وطن جوړ کړو. نو چې خراب کړی موږ خپله ملغت کې اچولې، نو د علاقه پېږي.
د دې ګرنیزون پر جوړېدو یوه میاشت اوړي. مسولین وای په خپل دی عمر کې د لشکرګاو نه دالی د کمربند پر یو شمیر پوسټو د وسلوالو د شپنوی سخت بردون پر مهال د افغان ځواکونو مرسته هم کړې ده. د لشکرګاو اوسیدونکي چې تازه د ښار اړوند پر امنیتي کمربندونو د وسلوالو د بردونو تر کمېدو وروسته د آرامۍ ساه اخلي. لا هم هغه خوبونه نه دي هېر کړي چې ګواکې یوه ورځ به د نورو سیمو او ولسوالیو په څیر د ښار هم د وسلوالو لاسته ولویږي. خو دولتي مسؤولین وایي نه یوازې وسلوال د ښار د نیولو توان نه لري، بلکې دغه سیمو د بیرته نیولو لپاره یې هم عملیات پیل کړي دي چې په تیرو څو میاشتو کې د افغان ځواکونو د لاسه وتلي دي. محمد الیاس تایم، د ازادي راډیو هلمند.
اوس هم فریبا زاهد درته وایي چې په نړیوالو مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
د امریکا د سټار اند سټرایپس خبرونه د کډوالۍ ستونزې ته چې افغانان ورسره مخامخ دي کتنه کړې ده، او په دې نوم چې افغانان د بریدونو له ویرې اروپا ته د کډوالۍ هڅه کوي یوه مقاله لیکلې ده. په هغې لوی لوحې کې چې د 2015 کال د نومبر پر 15 نیټه په کابل کې د جرمني په سفارت کې بنده سوه، له افغانان غوښتل شوي وه چې اروپا ته تر تګ دمخه باید ښه فکر وکړي. ډیرو افغانانو له تاوتریخوالي او نورو اقتصادي ستونزو له کبله اروپا ته مخه کړه. د سټار اند سټرایپس نشرې په لیکنه هغه افغانان چې اروپا ته د تلو هڅې کوي له دې ویره لري چې کېدای سي د هغو بریدونو په نتیجه کې چې د افغاني ولس له افرادو له خوا کېږي په اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتونکو د منلو چانس له خطر سره مخامخ سي. د خبرونې د کابل د یوه اوسیدونکي له قوله دغه خطر ته اشاره کړې ده. 2 عبدالصبور چې جرمني ته د تګ پلان لري وایي چې دغه بریدونه افغانان او نور پناه غوښتونکي د ډیپورت یا لاغې واده د بیرته ایستلو خطر سره مخامخ کوي. په جرمني کې د دیر تاګس شپیګل په نوم ورځپاڼې لیکلي چې د 2015 او 2016 کلونو په ترڅ کې یوازې په جرمني کې څه باندې 9000 افغانانو پناه غوښتې ده. سټار اند سټرایپس نشریه پر افغانستان د امریکا د یرغل د انتقاد کوونکو په قول لیکي چې وایي کډوالۍ هغه لویه بیلګه ده چې ښیي په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د بیا رغونې هڅې چې 15 کاله یې دوام وکړ او د امریکا مالیه ورکوونکو ته په څه باندې 113 میلیارده ډالره تمام سوه ناکامې دي. بلخوا د بریتانیا چاپ آی بی ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې د یوې تښتول شوي هندۍ وګړي خوشي کېدو ته په اشاره یوه مقاله لیکلې ده. ورځپاڼې لیکي د هند کورنیو چارو وزیر سوشما سوراج دا منلې چې جودیت دی سوزا چې تر روان کال د جولای په 9 نیټه په کابل کې وتښتول سوه خوشی سوی ده. د میرمن سوراج له قوله ویل سوي چې 40 کلنه دی سوزا د شنبې په ورځ بیرته هند ته ورسېده. د بریتانیا آی بی ټایمز لیکي جودیت دی سوزا د طالبانو یا نورو تورستي شبکو نه، بلکې یوې وسلوالې ډلې یوازې د پیسو لپاره تښتولې وه.
اته بجې او 1:30 شوې د رواني خبرونې په دوام کې مایکروفون ستاسو خبرونه لرو، خو اوس لمړی توجه وکړئ د دې ساتلاندو خبرونو ته چې اجمل تورمانی وړاندې کوي.
په افغانستان کې نن د کابل د پرونی عملی له قربانیانو سره د خواخوږي د څرګندول په خاطر د ویر ورځ اعلان شوې ده. د بغلان پولیس وای د دی ولایت په بورکول اسوالی کې د افغان امنیتي ځواکونو او د دولت د وسلوال مخالفان ترمن په جګړه کې څلور وسلوال او یو سیمایس پولیس وژل شوی دی. د هرات ولی د امنیه نوې قومندان او د لوی دی زون د 200 ظفر قولی اردو مشر په هرات خار کې د انسان تختونی هدفمن وژنو او منظم جرمونو پر ضد د جدي مبارزې ژمنه وکړه. د جرمني پولیس وایي د مونشان خار د مشکوک بریدکونکو په کور کې داسې هیڅ شواهد نه دي موندلي چې له داعش سره د غاړیکا وخی. د سوریه په شمال کې د داعش او هغو کورد وسلوالو ترمنځ چې امریکا یې ملاتړ کوي تازه نښتې پیل شوې دي. او د ارمنستان د پولیسو هغه څلور افسران چې شاوخوا یې ونې وړاندې وسلوالو په پایتخت یروان کې برمتکړي و پرون خوش شوه.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان بود از رادیو آزادی. رویداد مرگبار در کابل بیش از 80 کشته و 230 زخمی بر جا گذاشت. امروز در افغانستان ماتم ملی است. حمله مرگبار در جریان تظاهرات مسالمت آمیز در کابل رخ داد. گروه شورشی و تندرو داعش مسئولیت این رویداد را به عهده گرفته است. آیا پای داعش به شهرهای مهم افغانستان رسیده؟ آیا داعش یک تهدید بزرگتر در افغانستان شده. برنامه امروز میکروفون شما را به همین موضوع اختصاص دادیم و میتونین بر ما زنگ بزنین و شماره های ما در افغانستان است 0799-203-540 و 0700-822-755. اگر سیم کارت افغان بی سیم دارین میتونین پیام های کوتاه بر ما به دریو پشتو بفرستین به شماره 818 و در این ساعت من جاوید نعیمی و اسمت ساروان با شما خواهیم بود.
بله یو ځل بیا هم زما سلامونه ومنئ. لکه څنګه چې جاوید نعیمی درته وویل، نن په دې خپرونه کې ستاسو نظر په دې اړه اورو چې داعش چې یا د اسلامي دولت وسله والې سختریزې ډلې چې د افغانستان په یو شمیر ولایتونو خصوصا ننګرهار کې ځینې سیمې لاندې کړې وې او هلته یې جګړه کوله او خلک یې په زوره له خپلو مینو څخه کډې کولو ته مجبوره کړي ول، آیا د دې ډلې پښې تر مرکز کابل پورې را رسېدلې دي او آیا فکر کوي چې د داعش خطر د هغه خطر نه علاوه یا په هغه خطر اضافه خطر دی چې طالبانو تر اوسه پوری په شارونو کې خلکو ته پیش کړی وو؟ که غواړي چې په دې اړه نظر څرګند کړي نو زموږ د ټلیفون شمیرې د 0993-2540 بل شمیره د 0800-2255 د افغان بیسیم 0800 شمیره هم په یاد لري. اس ام اس پرې راستولی شئ. یو شمېر اوریدونکو دا کار کړی دی، ورڅخه منندوی یو. د دوی پیغامونه به د خپرونې په ترڅ کې ولولو. د سکایپ له لارې هم له موږ سره تماس نیولی شئ. رادیو ډاټ ازادي زموږ د سکایپ پته ده.
بله، ببینیم که شنونده اول ما در برنامه چه پیام دارن. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما. مهربانی کنین سب. سلام سب، مهربانی.
سلام علیکم.
سلام سب، بفرمایید.
سلامت باشی، مهربانی.
بله
سب، غاگ مرازی خبری وکی نظر سرگن که
نظر ندارم. سید سلوی به مظاهره کو په قانون کې کار سید خو نه دی زمه تام تک کا اجل دې له فکرات دې لار نه کدار خبره هم شو څنګه به.
بله صاحب، دا خو یو ارخت قضیه دی. په دې برخه کې موږ مخکې مرکم درلوده دي شاغل کوهستاني سره دی غوی نظر هم دو، لیکن په دې برخه کې څه فکر کوي چې آیا د دې داعش خطر چې تر اوسه پرې په ننګرهار پورې محدود فکر کوي چې دا نور د افغانستان لوی شارونو منجبله پایتخت هم راغی او فکر کوي چې دا ډله به دا ډول نورو حملو ته هم دوام ورکړي؟ په دې اړه تشویش لري نه لري؟ په دې اړه نظر څرګند کړئ.
مدار د تاسو مزلات کچې د دار کم حالات ولا کې د پټګل د واچ ټونس را دی بیا د لابم د باینری او څه کومه ونه چې په ماینه کې نه ول سپینډو شهیدان تل ملکانو شهیدان تل نوځوانان وړو چې شهیدان تل هغه خو ته نه ته نه دي باندې.
بله سب، مننه چې ټلیفون مو کو نظر مو څرګند کو. بل اوریدونکو لرو،
بفرمایئ سب. رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
تلفن
تماس از این شنونده ها قطع شده. اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین برای ما از طریق اسکایپ هم زنگ بزنین، تماس بگیرین. آدرس ماست رادیو نقطه آزادی. شنونده بعدی ما در تلفن، بفرمایید صاحب رادیو آزادی است.
مهربانی کنید.
سلام سلام ستاد، سلام نورانی کنم، سلام کار نیمی سبسد.
سلامت باشید.
رادیو تور که کنم که ردون کنم، سلام نورانی.
کور بدن قاری صاحب پشتون.
مهربانی صاحب.
مهربانی صاحب. شما دا دې چې تاسو په ټنا راځي دا چې وډاله چې دا نظر په حدیث کې رسول الله سلام په اخر زمانه کې وویل کی او دا امت په دغه لاسه تزادي لکه وو سم چې نه فازل دی واخیان او دې په خلکو باندې مشرکین ګمان کوي پر مسلمانانو باندې ما نظر دا دی چې دا ډله واخیان خطرناک ده، خطرناک په دې چې دا دې ډلې تاو تنور دغه برازیل ته ورسېدې، بلجیم ته ورسېدې، فرانسې ته ورسېدې، ترکیه ته ورسېدې، کوم ځای نه دی دغه جرمني ته ورسېدې، دغه ځای نه چې دوی سپاتې افغانستان ته خود رسېدې. افغانستان یو مظلوم بیچاره په لمبو سوی هیواد دی، نو افغانستان ته خو بیا زوم رسېږي. ولیکن یوه خبره یو خطور چې زموږ په زړه کې راڅرخي، یوه نګرانی هغه دا ده چې کله چې دغه ډله نه پیدا شوې وه په افغانستان کې، ولیکن زموږ حکما او رؤسا دا ردول چې په افغانستان کې نشته. اوس دغه پیدا شوې ده، دا ټول افغانستان، موږ ټول اراکین، ټول ملت یې د مشکل سره مواجه کړی دی. ولیکن زموږ نگرانی دا ده چې ولې حکومت دا پالیسي فلیا کړې ده چې هغه پیدا شوې وه دوی ول نه سپه هر ولایت چې پیدا کېږي اول یې دوی ردوي بیا تاییدوي. نو زما نظر دا دی چې دا یو خطرناکه ډله ده. افغانان دا باید دې ډلې په مقابل کې وحدت سره وکړي، اتفاق سره وکړي، تر څو چې دا ډله محفوظ.
ډېره مننه قاری صاحب پښتنو چې نظر څرګندو. بل اوریدونکی هم شته،
بفرمایئ. صاحب رادیو آزادي است. مهرباني کړئ صاحب.
وعلیکم السلام. مهرباني صاحب. وعلیکم السلام. سلامت اوسه، مهرباني کوي.
دا دا سلام کوم چې کارونه مې ته ما دی او ته مو جام غندې دا ته چې څنګه خپل کبا ته جام خو نه وسته نو زه په دا ډول دا نه کوي چې څنګه څه څه سره پر دې باندې با تا وړ ما دا نه چې څه څه ما وځي دي صبر څنګه ما دی غواړي غواړي.
بل څه مننه کوروادان. بل لکه شي خبرې قطع شوې نه پېژمه. خیر، بل اوریدونکو هم لرو ځان معرفي کوي. آزادي رادیو ده.
نه تماس از اینا هم قطع شد. ساروان صاحب یک چند پیام هم داره. محمد قاسم زواک از ولایت هلمند نوشته که حمله انتحاری دیروز در کابل یک جنایت انسانی است و کار غیر اسلامی است. یک شنونده دیگر ما عبدالصمد از کابل نوشته کرده که اگر لین برق از راه بامیان هم آورده شود، بزرگان جنبش روشنایی باید جواب بگویند که ارزش شهادت 80 نفر را داشت و زخمی شدن 200 نفر را. البته اینا انتقاد کردن از این برگزار کننده های جنبش روشنایی.
احسان الله تعلیمی لکندهار لیکلی با داعش همغه پخوانی طالباندی خو گاونډی هیوادونو د جنگ د دوام او د خپل شخصي ګټو لپاره د داعش نوم ورکړی دی او باید په ختمولو کې کوشش وسی. محمد فهیم ادیب د میدان له کوټه اشرو څخه لیکلی دی، وای زما په نظر کې چیرې 300 نفر زخمیان او وشل شوی وي که کټول یو په بل پسې کېښودل شي نو 1500 متره طول او 150 متره عرض او 150 متره مربع ځمکه ځای نیسي. سیاسینو د خدای ځواب به تاسو ورکوئ. دا د دوی نظر و. البته دوی همدې ته متوجه دي چې د روشنایی غورځنګ ولې دا کار کړی دی، مظاهره یې کړی دی. لیکن زموږ اصلي پوښتنه دا ده چې آیا اوس چې د کابل حمله وشوه، آیا ستاسو تشویش له دې درکه څومره ده چې د داعش تر اوسه پورې یوازې طالبانو انتحاري حملې کولې؟ اوس دا معلومیږي چې داعش هم د میدان ته را داخل شو. آیا تشویش مو له دې سره زیات شوی دی چې داعش به دا ډول نورې حملې هم وکړي؟ ځکه چې داعش خو په عراق او سوریه کې تاسو ته معلومه ده چې څه ډول حملې کړي دي، څومره خلک یې وژلي دي او په هیڅ هم صرفه نه کوي، په هر ځای حمله کوي. ورته مهمه نه ده چې څوک وشل کیږي. خیر، بل اوریدونکی د سکایپ له لارې لرو ځان معرفي کوي. آزادي رادیو،
بفرمایئ. صاحب رادیو آزادي،
بله. سلام علیکم. عبدالمجید من د کابل نه غږیږم.
مهرباني کوئ
صاحب، تشویش په ازمن تشویش باندې بار کې بيخي زیات ده، ځکه چې اوس د داعش په ضد نورم مبارزه تیزه شوې ده نو هغه ماتمي خپل عملیات زیاتوي، نو زمون تشویش زیات په دې بار کې.
بله صاحب، ډېر زیاته مننه چې د سکایپ له طریقه مو تماس ونیول. له نورو اوریدونکو هم هیله کوو چې انټرنیټ لري او سکایپ لري، د سکایپ له لارې له موږ سره تماس ونیسي. لکه دغه اوریدونکی چې اوس یې تاسې ږغ واورېدو، داسې بې واضح اواز راځي.
بله، و آدرس سکایپ ما است رادیو دات آزادي، رادیو نقطه آزادي. یک شنونده دیگه از طریق تلفن داریم. بفرمایید صاحب رادیو آزادي است.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
سلام صاحب، مهربانی کنین بفرمایید.
ما با حساب امی حمله انتحاری که دین روز در کابل شده بسیار خفاست. ما مردم انگرار از این مردی بسیار مردم خدا نترس است، هیچ نه ایمان نه مسلمان است، نه مردم افغان است، انسان بالکل نیست. میرا در مابین یک مردم بیچاره و مسکین انتحار میکنه، خدا میکشه. بلو می رهبره اینمی جلسه که بود اول دوستات ما خواهش اینمی است از بین المللی متحد اینمی خواهش ما است اینمی را بگیره، اینمی را محاکمه کنه، از این پرسان کنه که در این وقت حساس، در این وقت در این شرایط چیز ضرورت است. به این رقم حال ما بسیار به مشکلات هستیم، ما بسیار به تکلیف هستیم. این یعنی دازه نقطه جمع میکنه در این حالات خراب. ما و این یک قربانی اینمی تو حال ما خود ما هستیم، یعنی مردم داعش ما برده بود 4.5 ساعت 5 ساعت ما را نگاه کرده که خود ای تو پای ما مایده کرده هیچ رحم نداره مسلمان بلکل مسلمان نیست اینا خو میگه که ما مسلمان هستیم مسلمان نیست بلکل
شنوندی عزیز میشه که درباره دمی مورد بگوین که در کجا شما را بردن چی رقم برخورد داشتن چرا شما را بردن در این مورد اگر بگوین بر شنونده ها
ما برادر یک دکاندار بودیم در دکان شش تا بودیم کار میکردیم اینم تو آمد از بالا ما را از خواب بود نان چاشت خورد بالا ما آمد نماز خواندیم بعد آمد دو نفر یک روش کلوش بود یک روش بود بود اینم تو آواز کرد ماما صدا کرد برای ما که خیست میگه بیا امیر صد تو را میخواه برد مرا دسته مرا بسته کرد فار سال رول پنجم روزی اید بود روز اید خورد مرا برده بود نمیانیم با خود بوده دسته ما مجاپی زولانه هست برد مرا در مجا بندی کرد چشمه مرا بسته کرد دسته مرا بسته کرد پایه مرا بسته کرد گفت که بگو که تو جاسوسی حکومت هستی تو بگو که تو لیست مجاهدین برای حکومت داری ما دیدیم و بیادر بلیاج خدا بلیاج قرآن ما این چیز ما یک دکاندار هستم بازم در دکان با خدا و با قرآن مجبور بودم گرفت مرا دست چارونیم الا پاکستات ما که جزا بودم هر دو پای مرا میده کرد ای تو زدن ای تو کلگی جانیم فوش داد این مردم رحم ندارد مردم پاکستانی هست مردم ارگزی هست اینمی افغانه یک چند افغانه که کتش هست اینمی مردم داد اینمی تو مشکل پیدا میکنه حال دو رسوالی شیر را اینمی حال دو رسوالی شیر را ما دین روز ما از یک نفر اینمی تو از خودگی ما بود زنگ زدیم برش اینمی تو پرسان کردیم گفت والا 25 خانه یکی کچی نمیگه یعنی دو رسوالی شیر را قریه خود تو برش نگه همه دا
بله
چی رقم عزیز چی رقم روی عزیز گرفته شوا از این مردم ما چی و خلاص میشیم از پنجابی ها
شنونده عزیز شما چون بله شما چون تجربه از گروه داعش دارین و در قیدشان بودین وقت کم بیشتر برای شما میتیم میشه بگوین که کسایی را که شما یادآوری کردین که گفتین خارجی ها هستن آیا کسانی که با شما طرف بودن اینا افغان ها بودن پاکستانی بودن عرب ها بودن یا کی ها بودن میشه در مورد هویتشان اگر شما چیز معلومات بتین برای شنونده ها
افغان هم بود اورجی هم بود پاکستانی اورجی اونا که نشانه روش بود یک نفر که بود او افغانی بود که روش خلاص بود اونه او چوب گرفت بس اینمی تو گفت که تو اینمی جفا بزن اگر نزنی ما تو را میکشم ما گفتم میکشی چی میکنی دستت خلاص بگو خیر است که هر چیز که تیما میکنی خود ظلم میکنی بروز قیامت بروی خدا که تو میستر میشی ما میستر میشی ما بس پرسان او نموجا از تو میکنیم که بعدر چرا ما را گرفتی بردی اینمی دمی سواری کورت کرد مردم بیگناه را گرفت حلال کرد از موتر تا کرد نه در حکومت بود نه در چیزی بود گرفت که تو حکومت هستی تو خلاصان هستی تو بیستان هستی گرفت کسونه را اینمی تو 2.5 ساعت الا 5 ساعت ما که تیزا بودیم در 4.5 ساعت که چوب زد دیگر یک اینمی چوب که تو لگیم مایده شد بعد از او ما را گرفت به چیز زد کلان کتا که گرفت سری از او زد اثری از این که نشد باز کلشنکو با کش کرد گفت بگو این همی جفا بزن که ما تو را میزنم ما گفتم بلوی نزی کرد ما داری ما خوب است گرفت فایر کرد سر ما والا این ما یک مشکلات روانی بریم پیدا شده ما که تنها در اجزه بیشنم اونمو حالات سر ما نیایه اونمو تو ما میگیم که والا ما را قیر یزی مرسوم هستیم پسانتی خودشون میسیم میگیم والا ما خود تو بسیم هیچ چیزم نیست بعد از او کیبل گرفته یک کنین سال مسلسل 4 نفر مرا سره کیبلی تو زده خود او خشمه مرا بسته کرده بود ما بسته نگیده بودیم که چی آمده بود کی نامده بود ایچو یک مشکلات پیدا کردیم مردم نه مسلمان است نه افغان است نه خدا سی ترسه این قسم به یک رقم در دل رحم نداره ایچو یک مردم ظالم است
بله
بعد این همی تو کنیه به نیجوش خدا انتحار میتا
سلامت و سید دیره مننه
به خدا چی جواب میدی
کوروان سلامت و سید شاید نور اوریدون کی گله و کی چې د تمول زیات وخت ورکو په دې خاطر چې د داعشیانو تجربه لیدلې ده او په خپل بندي شوی او وګورو چې نور اوریدون کی سوای مهرباني کوي آزادی رادیو
به فرمان سره رادیو آزادی است مهرباني کړئ سب
بله سلام علیکم
سلام سب مهرباني
سلام برای شما و برای کارکنان شما تقدیم می‌دارم. از عمر رسم از بلند شخص شما را زحمت داریم.
بفرمایید.
واقعی علمناک دردناک که دیروز در پایتخت کشور ما رخ داد یک فاجعه نابخشیدنی هست. طرف ملت مظلوم سمزه افغانستان و ای را که کسایی که انجام داده خودشا تکدار اسلام میگن، اونها در حقیقت قاتلین مسلمان ها هستند، نه در شریعت و نه در دین اسلام. این فاجعه علمناکی که اینها انجام دادند، خون ملت مظلوم افغانستان را در شکل دیمزنگ کابل ریزانیدند، این در دین اسلام وجود نداره. اما یک گله از خود حکومت داریم که حکومت افغانستان به اینا وقت دادن، به اینا فرصت دادن، اینها یک ولسوالی را تصرف کردن، یک قریه را تصرف کردن، اینها اقدام نکردن. حال اینها وقتی که در داخل افغانستان ریشه پیدا کردن که آل می آیند در قلب کابل انتحاره میکنن، پس خود حکومت در این باره در غفلت هستند. پس باید کسایی که در رأس همین تظاهرات بودن، کلان‌هایی که در رأس تظاهرات بودن، حکومت اینها را دستگیر کنند، از اینها پرسان کنند که در این حالت وخیم، در این حالتی که هر روز انتحاری و انفجاری، حکومت هم 100% در امنیت برقرار نکرده بودند، پس اینا چرا تظاهرات میکنند؟ باید از طریق دیپلماسی یا از طریق دیگه مشکلات خود حل میساختن که 230 نفر زخمی شدن و 80 نفر شهید شدن. پس باید کلانه های از اونها در میز محاکمه کشانیده شود، از اونها پرسان کرده شود شما وقتی که ضرورت به برق داشتین از طریق دیپلماسی باید حل میکردین، و ضرورت به این چی بود که خون صدها خون 300 نفر شهید بریزانین و از طریق از این منافع شخصی تا را
برد. بدون شک ببینین شنونده عزیز، هیچ کس این توقع را نداشت که در جریان تظاهرات مسالمت آمیز یک حمله انتحاری شود و یا ای که گروه بخواهند حمله انتحاری را انجام بدن. اما در هر صورتش شما تهدید داعش را در افغانستان چقدر جدی فکر میکنین؟
حال اینمی خودی که داعش ها که انتحاری کرده، اینمی اگر حکومت به خواب غفلت باشد، داعش ها در هر نقاط کشور افغانستان اینها نفوذ پیدا میکنن، اینها افراد خود اعزام میکنن، در هر شهر افغانستان اینها انتحاری خود پیش میبرن. اینها در یک انتحاری اگر کامیاب نمیشدن، اگر گلاگوری میشد، دیگر در دیگر دست بالا سر بالا کرده نمیتونست در دیگر کشورها، در دیگر شهرها. پس جامعه جهانی هم در این خاموش هستن و حکومت افغانستان هم در این خاموش هستن. اگر اینها گلاگوری میکردن، داعشی ها را در ریشکن میساختن، محکوم میکردن. داعش ها در هیچ وقت جرأت کرده نمیدونستن که در قلب کابل بیاین این قدر خونریزی را انجام بدن.
تشکر از شما.
در این باره حکومت افغانستان را چی میکنین؟
بله تشکر از شما. سلامت باشین.
بلاوردون که لرود زن معرفی که آزادی رادیو ده
بفرمایید. سب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
یو تشجر لطفا کنه پیغامونه به ولولو خیر دوی خبری و نکره یو چه پیغامونه به هم ولولو.
بله بله شما صاحب مهربانی کنین، پیغام ها خیلی زیاد هستن.
عبدالغفار تقوا لسپین بول دا کلی کلی ویده دایش دا برید ثابت اکره چه افغانان ترچو چه خپل سره یو نشینو لدادول حملو و بریدونو سره به مخامخ بی لپکتیا سخه یو بریدون که چنو مې نه دی لیکلی ویل دي چې باید د روشنایی جنبش د مړو او زخمیانو کورنیو ته بدل ورکړی شي. نادر له خوست لیکلی دي وایي دا برید د افغانستان د خلکو په بې باوري دلالت کوي، باید افغانان یو موټی شي. کامران له باکوا ولسوالۍ چې د فراه ولایت مربوطه ده لیکلی دي چې داعش او طالبان د پاکستان غلامان دي، دوی د پاکستان لوری کومارل شوی دی. فضل رحمان فضلی لنگرهار لیکلی دوی ده کابل په حمله کې زما تشویش بیخی زیاد شو، ځکه چې دایشان به د نگرهار د کوټ او اچین غچ د خپل ملګرو غچ اخلی. ل روزګان ولایت څخه یو وریدونکو چې نوم یې فکر کوم چې نه دی لیکلی، لیکلی دی چې وای زما غوښتنه دا ده چې هر کله چې دا ډول بریدونه کیږي افغانان باید په خپل منځ کې یووالی سره وساتي او کمال الدین سپن د کندهار لارغستان ولسوالی څخه لیکلی دی و تاسو د تشویش پښتنه کوي زموږ ټول ژوند تشویش دی ل طالبہ ل داعش ل القاعده او پخپل حکومت کې ل ډیرو چارواکو خو د پرونی کفری حمله په تور دی یو شمیر عناصر چې د دې حمله سبب شول باید محاکمه شي.
بله، یک شنونده دیگر ما مریم سادات از ولایت میدان وردک نوشته کرده که داعش هم از افغانستان است و نام خود را داعش گذاشته و گفتن که در بعض حملات از سوی مقام ها با اونا همکاری میشه. نظامی از کابل گفته بدون شک انفجار دیروز به نفع سیاسیون هست و گفتن استخبارات خارجی دری دست داره. راز محمد از ولسوالی در قد ولایت تخار نوشته کرده که به خاطر سرنگون کردن پدیده داعش باید دولت تصمیم جدی بگیره و اگر نگفتن اونا تمام ولایت را خواهند گرفت. نصرالله عزیزی از ولسوالی در قد اینا هم از تخار نوشتند که داعش نه تنها در ننگرهار بلکه بر تمام افغانستان نگرانی است. جاوید از قندار نوشته کرده که به نظر من در این شرایط ضرور نیست که مظاهره هایی به این قسم صورت بگیره. و محمد طارق غفوری از ولسوالی دهسبز کابل قریه دهیهای نوشته کرده که گروه داعش با انجام دادن این حمله در میان مردمان ثابت کرد که گروه اسلامی نیست بلکه ضد اسلام است، زیرا اسلام مسلمانان را از قتل منع کرده و باید نیروهای امنیتی جلو پیشروی وحشیانه گفتن این گروه را بگیره.
بله، اوس به هم د تلفون لاری او د اسکایپ لاری او دن که لروز ان معرفی که آزادی رادیو
بفرمایید. سب رادیو آزادی است.
سلام علیکم، حلیم کابل نتا سره تماس کم تاسو استاد ټول اوریدونکو د خپل نه احترامات وړاندې کوم.
سلامت اوسئ.
پرونی واقع باندې ډیر غمجن یم او د ټول شهیدان تخپل تسلیت وایم او د دې تنظیمون کو توایم چې قتلین تاسو از دغه چې په اروپا کې د داعش د لاس خلک مملکتونه استراری حالت کې تاسو په دسي ځای کې د تروریزم مرکز د جنگ بدل د مظاهرات پر را چوي او د ټول شرایطونه خبره تاسو سیاسي نه تاسو د سیاست په نوم دلالان یا خلک په وینو کې لمبوي دي مسولیت لري او د داعش په مورد کې شخصي نظر دارم چې ورونو ټول یو عدالت توایم چې داعش چې کوم جوړ شوی د خاطر د سنی او شیعه د جنگا شول په خاطر جوړ شوی د اولین حمله انزم په شیعه نورونه وکړل د تفارقه چې یو دی د ټول وه وادوال بیدار اوسې په عراق کې همیشه داعش په شیعه باندې حمله کوي نو دوی غواړي چې شیعه او سنی ورونه په خپل مینس کې واچي دغه هدف دی باید د دینه ټول خلک ورونه شیعه او سنی ټول په دې کې بیدار اوسې او داعش په مقابل کې جدي مبارزه ته ادامه ورکړي. خدای پامه.
ډیر مننه علیم صاحب، سلامت اوسئ. بل اوریدونکو کله رو ځان معرفي کوي آزادی رادیو.
بفرمایئ صاحب، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
بله،
مهربانی.
په خیم د بل فختار تر په تماس کې کاروان صاحب تا او کومګری او کوله اوریدونکو خپل د نیمه راک سلامونه.
سلامت اوسئ، مهربانی.
وا کان د کابل درناک پیښه مفتکل کغندو او محکوموی د دې شهیدان او د دې زورولو کتان ته شفا غواړ او شهیدان او کورنۍ خپل تسلیت وړاندې کوو. خړای دي صبر ورکي مخته هم د ریسی او بده په دې د اسلام له نامه د خکار اخی دا باید په ټول افغانستان کې تفرقه اچي او البته باید دا په ټول د یو کې باید حکومت او خلق کارومار کې لکه څنګه چې موږ د زابل ولایت څخه افغان پولیس ولې کې طالبانو ورونو دا کارومار کو چې لښې ورورک کړی دی یا زغم چې نه درېدلې او البته حکومت هیڅ اقدام نه کوي. دا د تاسو یې نن مستاسو مسریات ولې د خیمو د کوټ پولیس ولې کې او نن یې لبینو دی نن یې ختم کړی دی نن یې ختم کړی دی هغه داد نو موږ د ښکره وایي مال دې د خنور هم د روس ادارې خپلې د ننګرهار ولایت کې مرکز جوړیږي باید دا له بینه یوسي او ټینګ عزم ورته وکړي. خو البته بعضې خلک منافع دي نه اخلي. دا چې مصریات وو دا څېړونکي هم دا وایي چې دا یوه امریکایي پروژه ده. امریکایان کولی شي چې نیت وکړي له بینه یوسي، خو خاصتاً افغانان باید دوی له بینه یوسي. دا د نن کابل ته رالو سبا کندهار ته راځي. دا خو بېرحمه خلک دي موږ تاسې له دوس په موږ په ارغنداو په خاکې افغان ولسوالي کې زارګان ورونه بنجام د علال کړو موږ له دوی څخه دونه یې از موږ د شاجوی ولسوالي ته راوړو. یا سره څه د کورو ته واسطه ولای شو بنجام طالبانو د اخلاص کو نو دا موږ وینو چې دا ظالمان دي. دا هیڅ رحم نه لري خود دی په کار یوازي یوازي طالبان پیږي حکومت او طالبان د روغ جوړ سره وکړي دغه د خدای لپاره وکړي دی چې یو څه د نسل جوړوره کې له بین دی یو څه
دا زما نظر وو تاسو ته سلامات اوسئ مننه توخی صاحب بل اوریدون کای د ټلیفون لاري لرو
مهرباني کولین صاحب رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما
سلام
علیکم وعلیکم السلام
سلام علیکم
مهرباني صاحب
وعلیکم السلام الواحد حاضر اسمه لفرون ولا تسجل ولا شوینه
مهرباني
کومان ته چې پرم کابل کې شې د امن تکل کړن دا خبره دې راغلان چې دوی هر وخت هیڅ شېګون ونه د عمر څخه جواز وکړي کنه او بل دا چې ګیلې مونږ کوو د حکومت یې کوو کنه چې پرې د ملابات کې د بام پاتې له دایې څخه مغازین باندې بریدو نه وکړي حکومت راغی انداسه له باندې وخت مموري خپل تحریرات ورسول داده حکومت کار دی در حکومت یا خیلی ضروره در امریکا او در پاکستان های سر کار دی در 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 که شویگان شهادت برسه و نمون خکلک آگم دو او بل در 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 اگم این اینه او خواهش من که او جدی پا در خیزو که پختنه و نباد وی کنه در خود دی او شدی کار دی چی دی پیخه بچا کردی و نفر بچا وزدی می بره پختنه سی سپک سپور و پختنه تا کنزا کهی زوره لیو تا کهی در دیر او در شرم او در خجالت داره چه دوی توس پر دخل دوست و دخمان اینه پیرانی دوی دخمان فقط اما پختانه دی پختانه سی فیسبوک بعد وی زغا بله پیره چه پلوال که کما پیخ شوی و ما فیسبوک کته دوی پختانه سی دیر سپر ویلی وی لیان دا با دوی پناه خبانی نیدی
درست
سلامت سلامت باشین مهربانی یک شنونده دیگر میتونیم بگیریم سروان صاحب از طریق تلفن بعد از وقت نشر خبرها میرسه بفرمایید صاحب رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما
د مینه خلوص څخه د سلامونه د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته بل خصوص سروان صاحب او نه میشه په وړاندې کوم په پرونی واقع باندې
مهربانی
ډیر زیات خپه شوم او ډیر افسوس کوم صاحب شي یو څو خودخوا کسان پیدا شوي چې دوی غواړي ولس په ځان د پاره سپار کی او دوی خپل ملي او چرچي وکي او ولس واخلي په وینه کې را لټار کې نو زما ته جلالت معاف دی مور رئیس صاحب او جلالت معاف دی اجرایي رئیس صاحب څخه دا هیله ده چې د دې مظاهرې تنظیم کوونکي باید د پرسش لاندې ونیسي د سوال لاندې ونیسي چې دوی ولې بې وخته مظاهرې کوي یو او دوم دغه خلک چې دا فجایع کړې ده او دا انکاري دغه کړې ده کوشش دې وکړي که دا پیدا کړی شي او زما د خپل هولوس څخه د خپل خلکو څخه دا هیله ده چې دوی باید د خلکو په خبرو باندې ونهغولېږي هاخوا دې خواته فکر وکړي ډېر دا د مظاهرو د دې شیانو شوق ونه کړي په دې خاطر چې زمونږ په وطن کې ډېر زیات انتحاري او ډېر زیات مشکلات او ستونزې راغلي دي نو اوس دښمن د دغسې